السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغانستان په شمال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 400 زره یورو چې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي ځانګړې کړې دي. دې ټولنې نن په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د دې بشري مرستو موخه په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان ضیاءالدین صافی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مې په میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دغه احصایه نه ده تایید کړې. په بغلان ولایت کې 4 ورځې وړاندې د راوتلو سیلابونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په غور او فاریاب ولایتونو کې هم سیلابونو لسګونه کسان وژلي. د سیلاب ځپلو سیمو خلک له مرستندویو مستو هیله لري چې لازمې مرستې ورسره وکړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته تیره شپه آزاد شوی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لار نیول شوی و او 4 میاشتې زندان ته واچول شوی. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینې مجلې مسؤول مدیر هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو د ځوانانو په منځ کې ډیر مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په 6مه په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو پر ایکس شبکه خپره شوې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته یو لک تنه ناچاودو مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته دي او د دغو ناچاودو مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو پر لارو چارو خبر کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشریزې ټاکنې بعد راتلونکې جون میاشتې په 28مه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. د ازادې راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دغه نیټه پرون د قضایه او مقننه قواوو د چارواکو او د نگهبان شورا په سلام مشوره وټاکل شوه. د ایران د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې یا استضاع په صورت کې باید په 500 ورځو کې نوی ولسمشر وټاکل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل د اسرائیلي مشرانو د نیولو د امر صادرولو لپاره د جرمونو نړیوال محکمې د سرانوال کریم خان غوښتنه غندي او دا غوښتنه یې سپکوونکې بللې ده. کریم خان پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې دای د جنگي جرمونو له کبله د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د هغه د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیولو وړاندیز کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې کریم خان دغه څرګندونې په غزه کې له 2 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو خبره شوې خبر پاڼه کې کړي. ښاغلي بایدن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ هیڅ ډول برابري نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم خبرداری ورکړی چې دا اقدام به په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې زیانمنې کړي. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جرمونو تورونه رد کړي. د روټرز د راپور له مخې پر نتنیاهو او ګالانت د جګړې دی واړخ په توګه د ملکی وګړو د وګي ساتلو، هغوی ته د کړاو رسولو او د غراز د ملکیانو د وژنې تورونه پوری دي. د حماس درې مشران هم د ورانکاری، وژنې، یرغمل نیونې، شکنجې، جنسي تیری او د تاوتریخوالي په نورو بڼو تورن شوي. اوس د محاکمې د مخه د قاضیانو یو پلاوی پریکړه کوي چې آیا شواهد به د دې جوګه وي چې د دغو چارواکو د نیولو امر صادر شي او کنه.
نیمه نړۍ اختر بنيان خليم ربندي ولا قول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه مې ومني ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري
موږ خپل ستر ګولیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي د دې سبب ګرځېدلې دي چې دا جدي خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی
دا سل په سل کې هم د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلې چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع څیرو ملتیا موکړی قدر مند اوریدونکو ګان شمیر کسان شکایت کوي وایي لکه مې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولور ورباندې واخیستل شي د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي
چې رښتیا سي وسو خو کاختي او نیسي او هر څه ډېر راغلی ده په مخکې نظامو کښې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل د زړه شوټه بشپین ږیرو خلکو ته ورکوي مثال چا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطه سوله خلک در په دره سوله بیچارهګان سوله دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې بشپین ږیرو خلکو ته ورکوي وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي یا خدای نه خواسته مړه نه سي د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشان سي د اعصاب مرضي ور پیدا سي د زړه مرضي ور پیدا سي پسې راواخه بیچاره در په دره سي ژوند زندګي ته تباه ورباسي
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلي ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کم سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلي دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي په دې کې د سل فیصد نه موږ کولی شو وایي چې 99% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې له خلکو سره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي دې لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي موږ په خپلو سترګو لیدلي دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جدي خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې هکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت او منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې اندر رقم نسل په نسل پالل کیږي او مختزي د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي، هغه خپله ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کیږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کیږي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، د یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کېږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي، بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس د مور دی وکړه نه، دومره سوال اوس کښې نه کېږي. که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېرې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت هم دغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولوار لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولوار حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولوار یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاوو روپیو